אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנו
סדאי אמריקה د افغانستان جمهور رئیس د دولتي هیئت په مشرۍ د هند پایتخت نیو دیلی ته د درې ورځو په سفر رسیدلی دی. د قندوز د ولایت د امام صاحب ولسوالۍ کې د حکومتي عسکرو او وسوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده او په نیپال کې د شنبې د ورځې د زلزلې د مړو شمیر 3800 ته رسیدلی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه هند ته د جمهور رئیس د سفر او په قندوز کې د جنگونو په باره کې د تازه معلوماتو د پاره د امریکا غږ خبريالانو سره راسنغه گیګو خو اوس زوزي باخدم او متي العابد د ساعت خبرونه وایو
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د غرمې وروسته د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ د هند د صدر اعظم نریندر مودي په رسمي بلنه د درې ورځني سفر لپاره نوی ډیلی ته ورسید. جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د دغه درې ورځني سفر په لړ کې د هند له جمهور رئیس برنام مکرجي، صدر اعظم نریندر مودي، د هند د کانګرس د ګوند مشر سونیا ګاندي او دغه هیواد د بهرنیو چارو د دفاع، سوداګرۍ، د صنایعو او د روغتیا له وزیرانو او د هند سوداګرۍ او صنایعو د خونې له غړو سره وګوري. د ملي وحدت حکومت د جوړېدو وروسته دا هند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی سفر دی. د جمهور رئیس ویاند اجمل عبید عابدی ویلي دي چې دغه سفر کې به افغان او هندي چارواکي په هغو مسایلو خبرې وکړي چې دواړو هیوادونو لپاره اساسي او مهمې دي. د هند د سفر په اړه نور تفصیل د خبرونو وروسته د امریکا غږ آشنا تلویزیون د خبریال رحیم ګل ساروان سره چې په نوې ډیلی کې دی تاسو احوال درکو.
د دولت وسلوالو مخالفینو د قندوز د ولایت په څو ولسوالیو کې په امنیتي پوستو باندې بریدونه کړي دي. د امام صاحب ولسوال امام الدین قریشي ویلي دي چې وسلوالو د دریو اړخونو نه د دې ولسوالۍ په بازار باندې حمله کړې ده او کمرستې ونه رسیږي ولسوالۍ به سقوط وکړي. قریشی ویلی دی چې د ملي اردو عسکر له خاره د باندې پاتې دي او وسلوالو ځانونه خار ته رسولي دي او د خار د لومړی ناحیې استامین او د ناصریو په کلیو کې سخته جګړه روانه ده. د امام صاحب د بازار یو تن دکاندار رحمان ویلی دی چې د دوی د کورونو سره په 1500 کیلومتره کې جنگ دی، زیات خلک د امام صاحب له خاره وزي. قریشی ویلی دی 2000 وسلوالو د امام صاحب په خار باندې برید کړی دی او 50 یا 60 تنه پولیس ورسره مقاومت کوي. د قندوز د امنیت قومندانې نطاق سید سرور حسینی ویلی دی چې د امام صاحب ولسوالۍ په خار کې شدید جګړه روانه ده خو تر اوسه سو په کمړې زخمی شوی نه دي. پرون د ملي اردو د امن نظم کماندو قوه قندوز ته رسیدلې ده
او بل خبر وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هند ته خپل سفر یو څو ساعته وځنډو په سبب د دې چې په قندوز کې د روانو جګړو له کبله د امریکا د قومندان جنرال کیمبل سره هم په دې اړه خبرې کولې او د ملاقات نه پس هغه هند ته روان شو. په کندوز کې د روان جګړې په اړه نور تفصیل وروسته د خبرونه د خپل خبريال ګل رحیم نیازمن نه واخلو.
د افغانستان د جمهور رئیس خاص استازي احمد ضیا مسعود د توغندي په برید کې د مرګ نه بچ شوی دی. د دولت وسوالو مخالفینو د اصلاحاتو او خو حکومتي اجراءاتو لپاره د جمهور رئیس خاص استازي احمد ضیا مسعود باندې نن د بدخشان د بارک په ولسوالۍ کې د توغندي برید وکړ خو هغه روغ رمټ بچ شوی دی. په بدخشان کې د 209 شاهین قلی اردو د ارکان رئیس جنرال غلام حیدر ازادي راډیو ته ویلي دي چې خاغلی مسعود د دې ولایت د امنیتي وضعیت د لیدو لپاره هلته ورغلی و چې د توغندي حمله پرې وشوه. جنرال حیدر ویلی دی چې په دې حمله کې هیڅ چاته زیان نه دی رسیدلی و سوال مخالفینو هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلی.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې د زیاتو ورختونو او تیزو بادونو له امله د مړو شمیر 45 ته رسیدلی. د خیبر پختونخوا د ایالت د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی اسیسټ پرس خبري اجنس ته ویلي دي چې د طوفاني بادونو له امله قریب 200 کسان ټپیان شوي هم دي. د دې ورختونو او طوفان لامل ګرش می کورن ته هم تاوان رسیدل دی ونه ماته شوې دي او په ځین سیمو کې برېښنا هم قطع شوې د پاکستان د فوج ټول خپل ټول د بل شو سیمه ته د ژغورنې او مرستې لپاره عسكر هم لیږل دي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري په نیپال کې د سخت زلزلې نه دوه ورځې وروسته چې د غمل کې سخت ځپلې دي د ژغورنې او خیریه مؤسسو کارکونکو کټمندو ته روان دي د غزلزلې کې د 3200 نه زیات خلک مړه شوی دي او تازه خبر وایي چې د 3800 نه زیات خلک مړه شوی دي او 3000 نور زخمی دي د امریکا غ خبريال سټیف هرمن په هغه پرواز کې دی چې د جاپان د ملي څېړنې او د ژغورنې او یاکسي سټیم کټمندو ته روان دي د کټمندو په هوایي میدان کې د زیاتو نظامی الوتکو د کوزیدلو لامل د دوی الوتکه ونه شو کولای چې کوزشي د نورو تیلو اچولو لپاره بیرته کلکټې ته ور وګرځید د اکسفام د مؤسسې رئیس هلن سوکی د امریکا غ ته ویلي دي چې د زلزلې نیپال سخت ځپلې دي د لارو سړکونو او پلونو نړیدل او خرابېدل به د نیپال توریزم ته چې نیپال اقتصاد ور باندې ولار دی زیان ورسی سوکی ویل چې په دغه سي غمزپلو پیخو کې دا تباہی عامه خبره ده په گاونډي یو هیوادونو هند بنگلاديش بوتان او د نیپال او چین په لری سرحدي علاقو کې هم د زلزلې د ټکالونو له عمله خلک نو زخمي شوی دي د امریکا په شمول د مختلفو هیوادونو د عاجل مرستو ټیمونه سیمه ته تللی دي چې د پلټنې ژغورنې او طبي کومکونو په چارو کې برخه واخلي د شنبې د ورځې د زلزلې قوت 8.8 درجه وو او مرکز کټمندو نه 80 کیلومتره شمال لوېدیځ سیمه وهلې ده او په پایتخت کټمندو کې ډېر ځایونه تباه کړي دي ملګرو ملتونو د نیپال د حکومتي منابعو په حواله ویلي دي چې د نیپال د 15 اویا ولسوالیونه 15 دیش ته زلزلې وهلې دي نیپال قریب 10 میلیونه نفوس لري امریکا هند چین جرمني کاناډا او اسرائیل د عاجل مرستو ژمنې کړې دي
د امریکا غشنا راډیو نه د نړۍ خبر نه اوري د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د نن د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف به نن د دوشنبه پورس په نیویارک کې ویني د ایران د اتمی پروګرام د کمول په حق له موافقې رئیس بچي په بدل کې به ایران اندي بین ملي بندیزونه لری شي د بعد دوی لومړی غونډوي د امریکا د بهرنی چارو د وزارت یو عالی رتبه مامور پرون ویل دا غونډه په نیویارک کې د اتمی وسلو د خبرېدو د مخنیوي د تړون په اړه کې د ملګرو ملتونو د کانفرنس ترڅنګ وشي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو نمائندګانو د جون تر 1.5 پورې وخت یې غیده چې د ایران د اتمی پروګرام په حق له نهایي موافقه تیار شي په د موافقه کې ایران اتمی پروګرام او هغه اندېښنې سرګند شوې دي چې کېدای شي ایران اتمی وسلې جوړ کړي
د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایوف د یکشنبه د ورځې په انتخاباتو کې چې پر رایو کې هیڅ بل رقیب نه لره بیا 15 کاله نور د ملک جمهور رئیس شو خاغلی نظربایوف د اچول شو رایو 99.5% ګټلې دي او د نورو کاندیدانو د کمونیست ګوند او د تجارتي اتحادیې غړو 1% یا د غینم کم رایې ګټلې دي د انتخاباتو کمیسیون ویل دي چې د مستحق رایې چونکو خلکو په سلو کې 95 کسانو رایې ورکړې دي چې دا یو بې ساري رقم دی سلو راویا کلن نظربایوف چې رایې ورکوله وویل زه باور لرم چې د قزاقستان خلک به اول زمونږ د دولت د باثبات پرمختګ د ولست ژوندانه د خکېدو او د ملک د هغو پالیسیو په طرفداري باندې رای ورکي چې زما تر مشرتابه لاندې عملي شوې دي په 1991 کال کې د شوروي اتحاد نه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو راهیسې قزاقستان کې پرمختګ شوی دی د جګړو تاوتریخوالي تشدد او سیاسي ناکراریو مخه نیول شوی ده قزاقستان د روسیې او د امریکا سره کلکه انډیوالي لري خاغلی نظربایوف یوازینی رهبر دی چې د 1991 کال راهیسې د ملک واکداری کوي د بشري حقوقو ډل ور باندې تور لګولې دی چې د بیان د ازادۍ او د مخالف ګروپ حقوق تر پښو لاندې کړی دی په قزاقستان کې ایس کله چې انتخابات شوې دي او بین المللي سارونکو یې سارونه کړې ده انتخابات آزاد او عادلانه نو د سودان جمهور رئیس عمر بشیر د جمهوریت ریاست په دې انتخاباتو کې چې مخالفینو په کې برخه نه واخیستې د 3.9% رایو په ګټلو بل دوره د جمهوریت ریاست انتخابات وګټل او جمهور رئیس شو د انتخاباتو مامورینو نن د دوشنبه په ورځ د دغه 3 ورځنیو رایا چولو نتیجې اعلان کړې دي د انتخاباتو مخکې هم داسې توقع کېدله چې عمر بشیر به چې د 1988 کال رئیس د ملک واردار دی بل دوره جمهور رئیس وي. د ملک د انتخاباتي چارو د کمیسیون رئیس خبره ده چې په سلو کې شپږ سلویښت فیصد خلکو رای ورکړې ده. اروپایي اتحادیې، برتانیې، امریکا او ناروی ټولو په دې انتخاباتو باندې انتقاد کړی دی. وایي د ملي ډیالوګ نه موجودیت د دې سبب شو چې ټول سیاسي ګوندونه د انتخاباتو سره مخاطې وکړي. ښاغلی بشیر چې بین المللي جنایي محکمه ورپسې ګرځي چې وینسي د ځینو وړو ګوندونو د کاندیدانو سره انتخاباتو ته ودرېده او اصلي مخالف ګروپ په انتخاباتو کې برخه وانه خسته. او د استرالیا خارجه وزیر خپل اخیری هڅه کړې ده چې د انډونیزیا د مقاماتو نه وغوړي چې د مخدره موادو د دوه قاچاقبرانو د مرګ سزا چې ټاکل شوې ده په ډزو کې به وژل کیږي د هغو تورونو تر تحقیق پورې وزندوي چې وایي قاضیانو رشوت غوښته ده. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ خبرونه د واشنگتن نه نشيږي. دا خبر مو واوریده چې د افغانستان جمهور رئیس د یو دولتي هیئت په مشرۍ د درې ورځو د سفر لپاره د هند پایتخت نوی ډیلی ته رسیدل دي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبريال چې په دې سفر کې د جمهور رئیس سره ملګری دي، لګروش سمګ ته معلومات راکړي په دې حق له خوښ وګورو چې د سپورت په نړۍ کې خبرې او رپورټونه سي دي.
یو خبر دی فقط لاند د اردنکو خصوصا د کرکټ د مینوال لپاره چې د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی د کرکټ د چارو د غوړه همګرګۍ د ورزشي روحي د پیاوړتیا او د ځوانانو ترمنځ سلام رقابت د ودې لپاره د کرکټ بورډ لپاره یو ځانګړی نوی ډله یا نوی غړي معرفي کړی دی چې هغه کې د مالی وزیر اکلیل حکیمی، د بهرنی چارو وزارت معین حکمت خلیل کرزی، همداشانتي د خارج جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری او سلاکار د حکومت چارو کې ښاغلی حقوقي چارو کې عبدالعلی حمیدی، همداشانتي کرکټ بورډ رئیس نسیم دانش، عبدالرحمن الکوزی چې ملي سوداګر دی، سلیمان سعادت چې هم یو سوداګر دی، او احمد شکیل سنگدل دنیا په نوم دی خصوصي پوهنتون رئیس دی. دوی به د کرکټ په چارو کې هم د بورډ غړي او د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم دانش دا یو ښه ګام ولر چې د سره شفافیت زیات شي او د حکومت علاقه به د کرکټ سره نور هم زیات شي.
د کرکټ خبره دی وکړه یو ټکی بل هغه دا چې په دې سفر کې ویل کیږي چې د هند سره په دې موضوع هم خبرې وشي
چې په امکان دي چې استوديو هم ته کرکټ د لپاره واخلي.
دا خبره مال درنه پاتې
شي. ډېره مهمه خبره وه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو ریدونکو تازه خبر ده چې د امریکا غږ نه اوري او غدا چې د افغانستان جمهور رئیس دی او هي اثر د درې ورځو په سفر د ملک نه چې روان شوی خبرونه وی رسیدلې د نیو ډیلی ته. رحیم ګل سروان د آشنا تلویزیون خبريال ورسره په دې سفر کې د نور خبريالانو په جمله کې ملګری دی. نو اوس به وګورو چې تازه خبرې سدي او د جمهور رئیس اشرف غنی او د هيئت استلیمه شته څوک راغلی وو. رحیم ګل سروان صاحب
مننه زی باخور. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پر وخت شپګنیمی بجې د نیوی ډیلی د نظامی هوایی ډګر چې د پالم په نامه یادیږي دلته یې الوتکه راښکته شوله. د هوایی ډګر ته هرکلی لپاره د هند ایالتي مالی وزیر جی سینا ورته هرکلی وکړ. دا ډول په افغانستان کې د هند سفیر هم هرکلی ته راغلی وو. دا ولسمشر البته اوس خپل هغه ځای ته چې آرام پکې کوي هلته دی زی او لاغ وروسته به بیا په هند کې د افغانستان سفارت ته ورځي او هلته به کومه نوې ودانۍ چې جوړه شوې ده د هغې پرانیسته به کوي او په لنډه به د افغان ډیپلوماتانو او دا ډول د افغانستان سفیر چې په هند کې دی له هغه سره ګوري. په پام کې ده چې همدغه نن شپه ولسمشر له هغو افغانانو سره چې په هند کې میشتي له هغوی سره وګوري او تر څنګ له هغو افغان محصلینو سره چې دلته په زده کړو باندې بوختي له هغوی سره هم کتنه ولري. له ولسمشر سره په دغه کتنه کې شپږ د کابینې وزیران شامل دي. اجرایه رئیس لومړی مرستیال انجنیر محمد خان هم په دغه سفر کې له ولسمشر سره ملګرتیا کوي. د ملي امنیت د شورا رئیس حنیف اتمر او دا ډول د چارو مشال په دغه سفر کې ملګري دي. په ټوله کې له ولسمشر سره د مطبوعاتو په ګډون درې اتیا مل پلاوی دی. البته په دې کې شل سوداګر او د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو غړي په دغه سفر کې شامل دي. د ولسمشر دغه سفر له کابل چې هند ته نوی دیلی تر رسیده دو نیم ساعت پزان دو وشو یعنی پا پانکو چه ولسمشر تلور بجی دیلی تر رسیده خو ولسمشر دیلی پر وقت و نیمی بجی را رسیده ولسمشر پا داغ سفر که پر سیاسی موضوعاتو در دول پا امنیتی مسائلو بنده در هندی مشران سر غگیگی سبا تا با ولسمشر در هند لومړی وزیر نریندر مودی سر کتو ولری و بیا با گرد خبری ناست ولری در دول بده هند د ولسمشر سره مکرجی سره کتنه ولري په پام کې د چې بل ورځ چې البته د ولسمشر دریم ورځ یادېږي په دغه سفر کې به ولسمشر د یو سوداګری له وزیرانو سره دا ډول به د کانګرس د ګوند له مشرې سونیا ګاندي سره او دا ډول به د حاجیګک د پروژې د شرکت له مسؤلینو سره وګوري. د دې تر څنګ به د هند د ټاکنو د خپلواک کمیسون د مشر سره لیدو کاته ولري. د دې ترڅنګ به د
رحیم ګل سروان صاحب خبره مې دیونه ولا یعنی په پراخو مسایلو باندې به د هند مقاماتو سره وغږیږي. خو لوی هیئت ورسره مرګره دي د مختلفو چارو د افغانستان نه چروانېدو دغه تر پټونه راغلل چې سفر زندګي او سفر زندېدل دي. هغه وجه معلومه و چې ولې زندېدو دا سفر
اصلا ولسمشر په پام کې و چې له غرمې وروسته دوه بجې له کابله پرواز وکړي او راشي هند ته. موږ هم ورسره ملګري وو. ولې دغه سفر وځنډېده او ظاهرا په کندوز کې د نامنې وروستۍ پېښې او هلته حملې چې د وسلوالو مخالفینو له لورې شوې وې دغه حیرت هم یادېده. البته په رسمي ډول د ولسمشري دفتر په دې اړه باندې رسنیو ته دمګړۍ څه ونه ویل. البته موږ دا پوښتنه هم وکړه ولې وویل چې د ولسمشري ولسمشر په کابل کې بوختیاوي زیات شوې او ولسمشر دوه درې ساعته دا سفر وځنډېد. داسې ګمارنې هم چې په کابل کې ولسمشر کړي دي ښایي د هغه هم دلیل وي او ځینې کتنې هم د ولسمشر په کابل کې وي او دغه سفر یې لږ زره وځنډو. ولسمشر په هغو لیدنو کتنو کې کوم کموالی نه دی راغلی. څه شی چې نن لپاره په پلان کې وو د ولسمشرۍ د ماڼۍ لخوا ولسمشر به د همغو کسان سره د شپې تر ناوخته پورې لیده کاته ولري.
ډیره زیاته مننه رحیم ګل سروان صاحب. د نورو معلوماتو لپاره به بیا تاسو سره تماس نیسو. اوس ستاسو په مخه ښه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو بل خبر ننده و چې د قندوز د ولایت د امام صاحب ولسوالۍ کې جګړه روانه ده په خار کې او د رپورټونو له قراره وسوال مخالفینو د امام صاحب د خار بازار باندې د دریو خواونه حمله کړې ده. همدا اوس په قندوز کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال سرغږی و چې وګورو چې تازه خبر څه ده. نیازمن صاحب تازه خبری امدا اوس چې تاسو په خار کې هستی د قندوز په خار کې نه پیغام چیرې کومه ته وای چې د امام صاحب په خار کې چې جګړه روانه ده د اوس ماما غسه روانه ده ادامه لري کس زیات والے یا کم والے په کې راغله ده حال څنګه دی اوس؟
بلې نن سهار د دولت مخالفینو د امام صاحب پر ولسوالۍ برید کړو. د ولسوالۍ په بازار باندې چې ماسپخین روسته چې کلمون د ولسوال سره تماس درلود هغه بار بار مطبوعاتونه هم دغه غوښتنه درلود چې چارواکو ته دې ورسول شي چې د خار په درې طرفونو باندې مخالفینو پر دوی باندې برید کړو. دوی مرسته ته اشد ضرورت لري. هغه ویل چې د ماسپخین تر څلورو بجو پورې چې موږ هغوی سره تماس درلود ویل چې د خار په لومړۍ ناحیه کې مخالفین نږدې شوي دي.
بله
یو وخت بیس عدالت د قواو امنیتي قواو مرکز دی د هغې ترمنځ لاره مخالفینو قطع کړې وه او ولسوال ویل چې 50 کسه پولیس فعلا د مخالفینو سره په جګړه باندې اخته دي. ولې ما چې دغه وروستي معلومات واخیستل شېبه وړاندې د سیمې خلکو ویل چې تازه دم قوه د امام صاحب بازار ته رسیدلې ده او د مخالفینو په صفونو باندې د لویو توپونو ډزې جریان لري او د عامه نظم سرتیري په عمدن په جګړه باندې بوخت دي.
خایان مرسته ورسیدلې ده د دوړو خواو ترمنځ جنگ امدا وسم لا ادامه لري. د کابل نشه کومه کوختل شي او د خو خبر خو وای چې وړ مورز دغه قوه رسیدلې ده. نو یعنی نو نن دوی الته مقاومت کوي د پولیسو سره په ګډه د مخالفینو په ضد.
اصلا خو لتیرو تلور او رزور په دې خو د قندز په ټول ولسوالیو کې په مختلفو سیمو کې په امنیتی پوسټو باندې بریدونه وو. نن د قندز والی محمد عمر فتی هم مطبوعاتو ته وویل چې یوازې په دوو ساحو کې چې د قندز د ښار مربوط سیمه ګورتپا او امام صاحب ولسوالۍ کې مخالفین مخکې راغلي او په نورو ځایونو کې د دې جګړې په شا تمبول شوي دي. عمر فتی دا هم وویل چې دوی تازه دم قوه امام صاحب ته لېږلې ده او په دغه ساحه کې د مخالفینو د تلفاتو یادونه هم وکړه چې دوی ادعا کوله چې 14 کسه مخالفین په دغه جګړه کې تلف شوي دي. خو په د تیرو دوه ورځو را په دې خوا افغان چارواکي د افغان سرتیرو د تلفاتو په اړه باندې څه نه وایي. نن د سلاکار د رئیس جمهور سلاکار احمد ضیا مسعود او د وزارت داخلي امنیتی معین ایوب سالنګي هم قندوز ته راغلي وو. مازیګر ناوخته دوی په هوایي میدان کې د مطبوعاتو سره وغږېدل او دوی فعلا هم د قندوز په چارو باندې خبرې کوي او د قندوز والی ویل چې د قندوز څخه به عملیات شروع شي او دغه عملیات به دوه اړخونو ته ادامه پیدا کړي چې یو طرف ته به تر بدخشان ورسیږي او بل طرف به تر فاریاب پورې ورسیږي. دغه عملیات په ترڅ کې به مخالفین له سیمې وویستل شي.
او دا نو معلومه نه ده چې څه وخت به شروع کیږي.
تر اوسه پورې دوی د شروع کېدو لپاره څه نه دي ویلي، خو صرف دومره ویل چې په نږدې وخت کې پیل کیږي
عملیات کې
د دې جګړې په پښاور تم وي.
ډیره مننه استاذ نه کور مو ودان ګل رحیم نیاز منسب په مخمخه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په پاکستان کې لکونو افغان مهاجرینو نه مقامات غوښتي دي چې دوی د خپل موبایل ټلیفونونو سیم کارتونه په دولت کې راجستر کړي او کچېره دوی دغه کارونه کوي نو ټلیفونونه به د فعالیت نه وغورځول شي. په دې حق له امریکا غږ دیو رادیو یو راپور برابر کړی دی.
په ګرد هیواد کې د موبایل ټلیفونونو سیمونو تصدیق نرسته حکومت اوس په ملک کې مش د رجسٹرډ افغان کډوالو د موبایل ټلیفونونو سیمونو د تصدیق کولو فیصله کړی ده. د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي چیئرمن سید اسماعیل شانن اسلام آباد کې یو دستوري ته په خپل وینا کې ویلي دي چې په پاکستان کې مش د هټولو افغان کډوالو د موبایل ټلیفونونو سیمونو با تصدیق کول شي چاته چې د نادرا او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یونیسیار په تعاون سره پروف registration یا پی او آر کارډونه جاری کړی شوی دی. د دې ویناوا چې د تقریبا 1.2 میلیون افغان کډوالو د سیمونو بایومټریک تصدیق په ډیر زر پیل کړی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یونیسیار تر مخه په پاکستان کې دا وخت تقریبا 1.5 لک افغان کډوال میشته دي چې پکې تقریبا 14 لک رجسٹرډ دي. دیو ریډیو چې د پاکستان حکومت د دې پلان یا منصوبې په اړه د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي وایان خرم علي مهران نه د حکومت د دې فیصله په اړه او پختل نو هغه صدا سے اووي. کوم طریقه کار چې موبایل سیمونو د تصدیق د پاره تیار کړی شوی دی چې د نادرا لخوا د بایومټریک تصدیق نه رسته به بند سیم کولاول شي یا نوې سیم به جاری کول شي نو همدغه طریقه کار پاکستان کې مشته رجسٹرډ افغان کډوالو د پاره هم دی. دوی بخپل پروف اف رجسٹریشن کارډونه خپل بند سیمونو یا نوې سیم اغستو د پاره وړي او دغلته د نادرا بایومټریک نظام د لاندې د تصدیق نه رسته به دوی ته نوې سیم جاری کول شي. د پی ټی ای چیئرمن اسماعیل شاه دستوري ته پخپل وینا کې اوی چې تر کال 2025 پورې به په ګرد هیواد کې د ټولو کمپنیانو د موبایل سیمونو شمیره 2 ارب ته ورسي او حکومت دې د پاره کوټلې منصوبه بندي کوي. د اوی چې د بایومټریک تصدیق نرسته په هیواد کې د فعال سیمونو شمیره 1.8 میلیونه تر رسیدلې ده او زیاته کړه چې د همروزه په بنیاد تقریبا 0.2 میلیونه د بند سیمونو تصدیق کول شي او همدغه رنګ د فعال سیمونو په شمیره کې زیاتوالی را روان دی.
د دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو څلور ورځې وشوې چې د قندوز د ولایت په سو ځایونو کې د حکومتي عسکرو او وسوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. نن د خبرو اترو یا گفتگو شونډ په پروګرام کې په دې غږیږي چې د افغانستان په شمالي سیمه کې په تیر بیا په قندوز کې د دوه جنگونو د زیاتېدو علت او عوامل څه دي. تاسو چې هر نظر لري ورسره خبرونه ته ټلیفون وکړي. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې وروسته د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د هند صدر اعظم نریندر مودي په رسمي بلنه د ورځني سفر لپاره نوې ډیلی ته ورسید. د دولت وسلوالو مخالفینو د کندوز د ولایت په سو ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. د امام صاحب ولسوالۍ امام الدین قریشي ویلي دي چې د ولسوالۍ په عدالت درې اړخونو مخالفینو حمله کړې ده او مرسته کونه رسیږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. د جمهور رئیس غنی خاص استازي احمد ضیا مسعود د توغندي په برید کې د مرګ نه بچ شوی دی. د وسلوالو مخالفینو د اصلاحاتو او حکومتي اجراءاتو لپاره د جمهور رئیس خاص استازي احمد ضیا مسعود باندې نن د بدخشان بالغ ولسوالۍ کې د توغندي برید کړی دی خو هغه ارو وتلی دی. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د زیاتو ورښتونو او تیزو بادونو له امله د مړو شمېر 15 ته رسیدلی دی. د خیبر پختونخوا د ایالت اطلاعاتو وزیر ویلي دی چې د طوفاني بادونو له امله قریب 200 کسان ټپیان شوي هم دي. په نیپال کې د سخت زلزلې نه دوه ورځې وروسته چې دغه ملک سخت ځپلی دی د ژغورنې او خیر موسسو کارکوونکو کټپنډو ته ځان رسولی دي. په دغه زلزله کې ویل کیږي چې 3800 کسان وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرو اترو یا گفتگو شونډ په پروګرام کې د قندوز په ولایت کې د وسوالو مخالفینو او د حکومتي عسکرو ترمنځ د جګړې په عواملو باندې غږیږي او تاسو پوښتنو ته ځواب وایي. سوشي بیرته د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه کوم چې پروګرام اوري او خپل نظر څرګندوي. د پروګرام کوربانه نوشابه آشنا او حفیظ آصفی دي. لږ وروسته خبرونه ته ټلیفون وکړئ.